20% نمکم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلای شوی دی. د هغې د وجې نه نه تر هګر ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمونږ ملټري اسټابلیشمنت کړی دي. که دا فیصلې سیاسي حکومتونو ته ورکړلی شوې، په نیشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده گائیډ لاین ملټري اسټابلیشمنت ته ورکړی دی، زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام هم ملاو شي، د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي، د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوه دوا اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې یو اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو، په بلوچستان کې یو فل فلج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومنت روان دی. نو پاغي کې دغه وجه ده چې دا د قشانتې د طرحه غره او د بی امنۍ واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر او سلويختو کالونو چې افغانستان کې چې کم بد منی شوه ده، داغي اثرات په پاکستان کې مشته ده. کم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کم جنگ شوه، نو هغه د پاره زمنګ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیات ذهن سازی شوی و، ریډیکلایزیشن شوی و. نو دا غی د وجه نه دلته داسې ایلیمنټس ته دي چې هغه وخت تر وخه سټیټ د پاره، ریاست د پاره مسائل جوړي. په مشرق کې زمونږ د انډیا سره کم بارډر دی، پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی. انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی، خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي، نو پاکستان وایي چې موږ سره د دې ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي، داغي ملاتړ کوي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبې و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 1500 نه زیات وسلوال مړه او له 300 زیات گرفتار شوي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداري غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند حکومت دوه سرچینو هم روټرز اټنس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په خواله رسنۍ کې ولیکل چې هند هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشین لخوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز اټنس ته د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلی به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی که چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درې نیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هیوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. ماسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه ده ښکاره کړې چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریځ بدلوي. خود کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبې پر ورځ ویل چې دوی ماسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لاره دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکران د جګړې او د ولسمشر ترامپ د خبرداري په تړاو خبرې وکړي. هند د لویدیځ له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسیې لخوا د اوکراین له برید رئیس له ماسکو څخه ځان لري کړي. نیوی ډیلی له روسیې سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالي له سختې چپې سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون د اگست دریمه خبر کړی، ویلي د بارانونو کموالی، د ځمکې سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړی او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت به ته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د سخت وچکالۍ له امله څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا خو د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ و او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چې هغه موچلو نور للمې چې کمې وی هغه باندې بارانونه ونه شلو فصلونه ونه شو او اته تر دې چې اوسه پوری دا د سخا کو بچې د سکلو بو دا نشته دی وچکالی ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات منګه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ اوسیدونکو وزیر ګلو ویل د وچکالی لامل ډیره کورنۍ له سیمې وتلی. نو موري ویل د اوبو کچا دومره ټیټه شوی چې لامل آن باغونه وچوي.
سکل په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوی وو د پسرلی موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارون نه وو، نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارانونه کم وو او واورې دومره زیات نه وي سکل لږ مشکلات ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 8مه ویلي وو چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درکا د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه خده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 15 ملي متر پورې اټکل شوی. که څوم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خاید اورښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سکل د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خاید وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اخیز پر سرعت څومره شوري دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نظر میاخسته.
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډیر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات د اقلیمي تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمي تغییرات په افغانستان باندې کوو. ایم چې تپل سوي دي هم شاید درسته خبري، ولې په دې چې تاسو افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لار نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښته دي. لکه په مثال توګه زه ویلی مخکې به زمای لږ مخکې وه په خپل وخت به البته، اما اوس دا د ځینې وخت لږ تغییر کړی ده. ډېر وروسته زمای راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي. یعنی مطلب دا چې کله ډېر باران وي، کله آسان باران وي، وچکالیانې دا خپل ډېر منفي اغېزې لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډیر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلف سیمو کې چې دا هم د اقلیم تغییر ته د اقلیم تغییر مخې دی او سره دی وچکالی او دا هم ډیر زیات د افغانستان په زراعت باندې البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډیر کم و د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم شوی ده یعنی جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات ځپل شوی ده دغه و سال ته حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي نو معلومداره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات موږ البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا کندهار ته تاسو مثال ووایم بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چې سیمې دي اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و بعضې نباتات ته مساعد نه وه اما بعضې نباتات ته وسخې شوي دي اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښت ډېر دي او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي په موږ تاثیر نه لري البته چې زښت ډېر تاثیرات لري.
په افغانستان کې د طالبانو تربیت ځلی واکمنی دوه وروسته کپ دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډیر شمیر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کې دوه سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي په دغه هیوادونو کې مشتي او شمیر پخواني فرهنګیان وای دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیت ځلی واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی پراخوالی راغلی دی په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې دي کار ډېر شوی دی.
د دغه ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګ و امیل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بي آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې په خوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي خو د افغانستان نه د لیکوالانو شاعرانو او ژورنالستانو راتک او په دغه غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي پونوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
د ازادي ملما
ازادی رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک مو د ازادی میلما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره وسی اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم
ډیر مننه میرمن ملال پایل به وکړو پښتنو باندې گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وريدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدل او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پایل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې یم بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کردی کی زرغونه انالیسه ما تستو ویلی چی ما حالتا تر پای پری درست ویلی دی دفع تا مرغال بولی زکری می نیدی کری زی چی لاغا مکتب کیو ما خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دل اخوان و رسپانی سره چناتا پا آغا شهر کی تیجن دلسوی تیره و ما آنو کل چیز اغه سفاری خپلما دا ټول سم سفاری خپلما کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسمه ډیر علاقه مې درلوده نه تاقی سره شپږ میاشتې کورس ولرم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت د بادا مرغ چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودي نو ما هم چې لهجه مې پیور قنداری و قندهار کې د سویم التلویزیون التمی سبق ویل یو نو زه یو نه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې ما نوم نو کله نو نه اعلان سره نو بیا ما یم د ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو زه وزارت ته ولاړم ما د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې د وزیر هغه د پیژم دلما د وزیر ته ورسلم هغه غړې ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک وو دیر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله زه امیر وپېژنده هغه مال ویل ته څه غواړې مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د پلوی افغان د ورځپاڼې نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې رالوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ویلته هېواد کې کار څه کوي زه به تا ته رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه لاسلیک بیرته ما ته راوړ. مال شدی نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم. بخښنه غواړم زما ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. زه رئیس ادارې ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه. دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم د خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا. او یو به هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و. انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله. د شعر او شاعری سره مې درلوده. د کیسې لیکنې سره مې درلوده. د خطاطۍ سره مې درلوده. د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و. نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه. زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان اوس ګرچي هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما ږغ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د طلي افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول ښه دي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په طلي افغان کښې هغه سوي و چاپ سوي و که څه هم چې یو څه لاستی په کښې کې والی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته آ نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د طلي افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم ورسته هغه فلم چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کوم هغه چې تاسو دا غوړئ زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولای نه سم فلمونه کې چې زه څونه خوشاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو دا هغه چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې په ښکاره کوي مالدارې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه م ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې په روس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګټ سو هغه ورور م را سره ګټ سو خو بیا ورسته هغه ورور م پرې شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نه تا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلاخ لای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو د ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا ورسته هغه سوداګری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندستان سره حاضرات وو دا درلودل او هغه د مطالعې د از ما پلار چې ډېر عالم سره یو دیني علم یې زیات درلودی او دا عصري علم یې درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انس راتلی چې ما په یدیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دا خاص ما پلار ټوله مطالعه کوله د هر شي مطالعه کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستل ما د پلار د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به په کښېنستي د هغه سره په خپل ځای کې کښېنستل مثلا چې جمعه به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به هم مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه کوچنیان چې دی چلویږي د وخت په تیرې دو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کیږي مایل کیږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دی هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه وزیږي، لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یا ده بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سابه بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما فنظر بنده ده احساس وقتی زیشنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پر برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اولیدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دی، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو یو شیزی نه موضوع ته می پام اوشتی دی تا بلی دلی دا ځینی شیزی میره یو ای خو آغه نه غواړی چې خلک په خبر سي سار انداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پوټویي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوشتی دی خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې ډالي کوم اوم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که و نارینه. نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړی ده د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سماسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعری نه لري کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دی، د دې راس پڅ کې ده.
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه. زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کې راځي. نو شي سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته ما پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وای یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بلې بیخي د پام دې نه ځني اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل سکون یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چېشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل درس وایي ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغا که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغمی ورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که رسته دکات رسته شی بود پوری نو اغا ماموریت ما اغا که تعقیب که نو دا کال ورسته نو بیا ما رسمی ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډېر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
درد را پروے زما درمان